له موږ سره په ګډه برخه او همغږي کې دغه برخه صفر کړه چې په تیر وختونو کې دا مسله ډیره زیاته وه.
دینی عالم مولوی بشیر احمد ستانکزی وایي سوال کول د اسلام له نظره حرام دي او ځوانان باید د سوال په ځای کار ته مخه کړي.
سوال خو په مجموع کې حرام د زکه سی اسوال لوزلت ولو کانه من الابوین سوال زیلت اگر شل مورفلا رحم د ځوانان سره سبا سوال کوي خپل ګور صحابه کرام او پیغمبرانو د دې لپاره چې د دین خدمت کاو د دې په څنګ کې خپل یو مسلک یو کاروبار هم زده کړی او شپغه باندې به حلال رزق روزي ځان ته راوړله. نو د دین عالمي چې سوال ډیر بد کار ده.
تاندې څنګه د شنبه پورز د مازیګر د څلورو بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلای شي.
عام خلک د ځوانانو د غدایي پاړه څه نظر لري؟ ل دوی څه به واورو؟
نو مه حزب الله دا ځان په بیغیرتی وې هي زماتونه کې هغه پیسې چې په خوشي او سړی درګي دی ورځې لزر موګټي دغه بار برکات نه لري. خو چې دغه د کار کوي چې سم مهنت کوي کوم دکانداري کوي ک جړی موري کوي ک هر څه کوي کنه چې حق حلال پیسې ګټي هغه به دخوان لري.
فریدا یانم د خوس لاتو سدن کې دا هم ډیر آسان نه ده چې ځوان خپل ورو تر پولاندی کې او چاته د لاس اوګت کی یعنی مجبور دي خلک په دې برخه کې دولت باید جدي اقدام وکړي چې تر څو د ځوانانو مثلا د لاس غزونی مخنیوي وکړي شي.
دا چې ولې ځوانان غدای ته مخه کوي لدی لاري د دوی دراګرزولو لپاره ټولنه او حکومت څه کولای شي او هغه ځوانان چې په غدای عادت شوي څنګه ځان ترې خلاصولای شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي چارو لکارپو قیس صادق سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
صادق صاحب ک لمړی اداره ته وای چې ولې ځوانان غدای کول ته مخه کوي؟
په افغانستان کې زه فکر کوم چې د غدای او د خیرات غوښتنې لپاره څو عمده دلایل موجود دي. یو فقر دی، بیسوادي ده او بیکاری ده. د غدری دلایل به زده دي کیږي چې ځوانان ښه کار پیدا نه کی، خماش پیدا نه کی او بیا دوی غدای تلاشه چي. ولې د دې خلکو په څنګ کې دوه درې نورې طبقې خلک موجود دي چې هغه یاد مجبوریتونو لا اساس نه مثلا معتاد دي او د لا سره چاغوی کار نشي کولای زی بیا غدایی کوي او یا هم دا چې دوی عادت شوی دي یا مثلا غدایی د دوی تجارت دی، د دوی بزنس دی او د دې طریقې نه دوی خپل ژوند تضمینی. دغه کټګوریانه ټوله په افغانستان کې په دې اواخرو کې ډیره زیات شوی دي او د دې سره سره یو څه اقتصادي عوامل دي چې په دې باندې تاثیرات لري.
غدایی کول د ځوانانو په شخصي ژوند او ټولنې څه اثر لري؟
اول د ځان د پر ارزښ نه قیلېږي، د بی ارزښۍ او د کم ارزښۍ احساس کوي په جامعه کې. د دې سره سره د حقارت احساس په دوی کې پیدا کیږي، د سټرس مشکلات ورته پیدا کیږي او داسې نور رواني تکلیفونه دي چې دوی په شخصي توګه باندې پیدا کوي او په جامعه کې ځان د جامعې یو جز نه احساسوي. دغه په څنګ کې کله چې بیکاری، فقر، غدایی، خیرات او دا موضوعات زیاتیږي په جامعه کې د جرایم سطح ډیره زیاته لوړیږي. دغه په څنګ کې اقتصادي مشکلات هم رامنځته کولای شي. مثلا څومره چې غدایی زیاتیږي دغومره د فقر کچا نور هم زیاتیږي، ځکه چې دا مفید او موثر کار نه دی بلکې د پیسو زیاده او ضایع کول دي. اقتصادي رشد باندې ډیر زیات تاثیر کولای شي، منفي تاثیر په باندې لري. څومره چې د فقر او د غدایی سطح زیاتیږي په دغومره باندې د افراد او د خلکو د ژوند سطح هم ورسره راټیټیږي، یعنی هر وګړي ته کم عاید رسیږي او دوی نشي کولای چې د خپل ژوند مخارج تامین کړي.
ټولنه په ځنګړې توګه نور ځوانان له غوځوانانو سره څه ډول مرسته کولای شي چې سوال کوي یا غدایی کوي تر څو دوی دغه غدایی کول پریک دي؟
دیوی خوانه خو د کورنۍ او د تجارانو او د حکومت مسؤلیت دی چې هغه قسمتونو کې پاغه زین کې چې اسلام وینا کړی دا پاغیزي کې دوی خپل مسؤلیتونه ادا کړي، زکات دی ورکړي، خیراتونه دی ورکړي. په دې طریقې باندې به هغه څوک چې د مجبوریت نه خیرات غوښتنه کوي دغه مشکلات به حل شي. اما دغه په څنګ کې کله چې موږ راځو د ځوانانو مسؤلیت ته، نن زمونږ اکثرا ځوانان په دې فکر باندې دي چې ګواکې دوی د په مارکیټ کې لاړ شي، کله چې دوی فارغيږي نو دوی د اتمن دی او بل چا تر لاس لاندې وظیفه او دنده اجرا کی. حال دا چې که دغه ځوانان خپل کار جوړ کړي، خپل تجارتونه شروع کړي، خپل د وړکی زینه دی او ډیر کوچنی زینه کاروبار شروع کړي، نو پاینده کې کولای شي چې درې څلور نورو کسانو سره کومک وکړي او بایز دي شي چې هغه ځوانان چې نن بیکاره پاتې دي دوی د همکار ته راوغوړي او دوی هم د کار خاوند. خاوندان شي.
هغه ځوانان چې گدایي کوي څنګه خپل ځان له گدایي خلاصولی شي او یو کار راپیلولی شي؟
هغه ځوانان چې نن خیرات غوښتنه کوي د دې لپاره چې دا کچه ای را کم شی، دا خلق را کم شی، زه دو ډلې مسؤوله بورم. یو د دوی کورنۍ دوستان چې هغوی کولی شي دوی ته دا قناعت ورکړي چې نور د ګدایي او خیرات غوښتنه پرېږدي، او دوم د دوی خپل فردي او شخصي مسؤلیت دی. که نن د هر رقم مجبوریت له سره دوی ګدایي غواړي، ضرور نه ده چې ګدایي ته د دوام ورکړي. کولی شي چې پس د دې نه لاړ شي، یو وړوکی کاروبار شروع کړي، حتی که هغه په مارکیټ کې د یو دوه کیلو میوې خرڅول وي، یا د یو دیقان نه د کوم محصول اخیستل او په مارکیټ کې پلورل او خرڅول وي. نو ځکه د ګدایي کول تداوم ښه خبره نه ده. ځوانان د پخپله دې ته متوجه سي او د دې کوشش دی وکړي چې د دغه مشکل نه د ورو ورو ځان را خلاص کړي.
د چین مشهور شاعر هیومان توسانګ وایي چې چاته کب په ډالۍ کې مه ورکوئ، بلکې د کب نیولو چل ور زده کړئ. دغه خبره تر ډیره حده د دغو ځوانو سوالګرو په اړه هم مناسبه ده چې باید د پیسو ورکولو په ځای داسې یوه لاره ور وښودل شي چې دوی خپله کار وکړي او یو څه ځان ته پیدا کړي. ریتونکو دا واده تاندې څنګه خبرونه تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډېرې دل کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسې پاړه سوای؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون، پاندې ډول د اکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ تاسو ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویلی چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې د اغېز لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه و عملي شوې، چا نه و ازمایلې، ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت یو سل ډیرش خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړي. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپل عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعاً د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تیرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغېږي، یعنی 12 پاسان، دوی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډیره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یو سل ډیر خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرې؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دلته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي. دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسو په خپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نه شته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کیږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکیده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کیږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسې د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب ګورو. موږ چې کله صحیح کړو او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مورزید پونتونونو سارنه کوي، خو ویل کیږي داسې چې حتی یو شمیر وکیلان یو شمیر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پونتون مخ نه ګوري، خو څلور کال وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولای، په دې کې شک نشي چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصائبو کې رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې، او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بله هغه ستونزه ده چې خلک ترې سر ټکوي. کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي؟
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه دي، نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو، د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. بیا د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه بیا د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی، بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقین یو که د یوې مؤسسې 20,000 فیصد د بل 15,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډیر تفاوت دی، موږ کاملا دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبې. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تیرو 2 کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسو وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولای چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډیره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي 2 کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده. ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو، هغه به ناست و په یو ځای کې به ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو، او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسي.
سنگرا او زبک تم مرتا پسڑوں کے گلو